به لوبي ژوندۍ پادشي او لبلوري به نورستان زیات اوایت تر لاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینه ستاسو هرکلی کوم. د مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خې دی.
په زرپاڼ کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روانې شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اجانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگچارکی، د عامه کتابتونونو د پخواني رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبري وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین مؤسس سید ناصر تقدسی وویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نام نمول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی اثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهاند رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهاند باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت ته واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او که لنډې ووایم، نو ګودر د پیغلو د چکر او دمې سیمه ده. د دې نوې هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنګي واخه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړې کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیای په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي او دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي کته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې داسې مهاتمان سم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، لیدو وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته ډېر نه امیدې لمدارونه وي.
کرکتن د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتن له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتن نه وینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي ادبی کرکتنه، یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې دپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي که نه هغه ډېر ضروري دی.
آیا صاحب ستاسو د خبرې په دوام یو وتلی کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته، هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی، هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی که نه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري، او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به دی کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنی یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري که نه. هغه چې مطلب هرې لیکنې ته ګوري، نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې د هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو له مخې چې ده، یعنی هغه یوه مکمله لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسی یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري، او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي، ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره، هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه وایي څه شي، وایي جیک آف آل ټریډ بټ ماسټر آف نن. ډېر لیکوال دا رنګوي که نه، چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي، او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نه شي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نه شي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده، هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تاته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او دا آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
ځوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دا، او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وی دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلی ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دی مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کېسته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرون لټوي، او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسېره کوي
او
مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نشي، کوټلې مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلې نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلې نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنې داسې کول نه دي پکار.
Thank you.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څانګې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات ور شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي وي به کنی وي. اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
مو ز په دولسم سن کې و ما چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه بو ما بو چې څولې کله به یا به مې دې په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده به ما ته وي چې د څه وخت پر ازي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر به لیکل شي. دې هغه دې خدای جنتونه په برخه کې دې ټول استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندې کړی و شاعر شروع ما خو پاغه سویان شو مرګه څومره چې هغه تما ورته. خو بیا مودل ته لکه مخکې می چې ویلی تاسو وګوندې استادان په زور کې نیوی او شیر را ناوري په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي. ما غوډرسم ټولګي کې مې شعر می شروع کړی او تر اوسه پورې حماتي ګټه لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل؟
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي. اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړه دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو. هماغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدرت وي مچې د دې مونږ د دې ته ونځوانانو شاعرانو کوي په خوانې شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي په دې ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اصري نه شوه. ته د هدف دغه د اصري والی او د ساده والی نه څه ده؟
او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر دسي هغه وی دا پیاوړي شعرونه وي. دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم. چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندی پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې خیم ما خیرازه په سرلی پریښې دی او څومره چې ولې مې پکانو عمره ډیر ورسمه عمره ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خېده. او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس اچو راځه غا دت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده
ها استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه امدغه تشویق تر اوسه امدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خودرته وي زما برخه بیله ده می چې ډینې کړي که تحقیقات می کړي دي هغه می په خپل فیلډ کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
یم تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي د چاپ په ګاڼه سنبال شوي که نه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده بل هم چاپ ته تیاره ده او خو ما خو درته ویلي ما څه د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی څه نور هغه مې ده د افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلی دی نو د دې سره په څنګ کې ما که زه داسې یو هغه رانه مخکې شولو ده یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یو ما زړه و چې زه د افغانستان دغه د ټول تاریخونه که چیرته وتوانېږم زه یې د شعر په جبر چاپ کړم ځکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي ما یې که چیرته د شعر په جبر ورته ولیکل شي که بیا یې زده کړي
د شعر ژبه خو
لږ اسانه وي دی ځینو خلکو دغه د ملنګ جان شاعري خو ټول تاریخ دی که نه دا تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کاله اویا کاله وړاندې شوې شاعري ده نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړي زه ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کېده خلا بطری یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نور راتو شي وچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سنډل ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي یوازې سرونه یې څنډل پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه د کور په لورې روان وو زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم للرې مې په یوه دیره کې وکتل ډېر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه ورغلم د خلکو یوه دایره جوړه وه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده وو خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې وبهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړا راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ، او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پښتنه یم، ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه: نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټي مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دېرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري، او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګري نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل، او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور ده، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو، او د سلیمان په غره کې میشته وو، او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی:
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید، و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی، او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی، او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجري کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شعر هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاو چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سنارې وکړلې. که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، که وروره وروره خرخبون روره، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولی پاتې ځي څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې وور دی ځان په سوځېږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شینیت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل، ما ورته داسي وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغمه. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمه، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلی او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلی له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیر ورشی ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې سوچ نه کوم، په دې سوچ نه کوم، او کومې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته ده مین الفاظ ندی چی تی یو یو بیان کری، مین احساس داسی ده چی وید زرون منز که یو خکاری دوسترگو که. اغی بیل ای گرانا داویر چنگ رازی، اغی بیل ای گرانا داویر چنگ رازی، ما ورت داسی وویل کلچ استاد جدائی خیال راشی. اغی بیل ای گرانا کز در نلاد شما، اگه بیل ای گرانا کزه در نلاد شما و در نورک شما، ما ورت داسی ویل لسترگو لری بشی خو لزر بچی ری درومی. اگه بیل یه محبوبا، اگه بیل یه محبوبا مگ بیو زیشو کنا، ما ورت داسی ویل روح او بدن یو زیوی او کجوداشی سرا بیا بجوندون نبی. اگه خنداو کرلا، هغی خنده وکړل او ویل یې شاعره عجب منطق وای، ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل ای ګرانه دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدې او دا الفاظ جوړوې؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعري یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج
د قرات کتاب کے دوان خدی یو پڑھ کاد تاؤس بلد جانا تھسوی آزموئن کھید نقل یو اڑو کے کاغذ عبد رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا استر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے کمپیوٹر پپر درا گئے مسیح دیو مین تو خگے اشارے پم سنجر کے یہ سوا پاڑی